مشال ریډیو اوریدونکو مینه او سلامونه مېومنه ز بشیر غواخیم او تاسو د مشال ریډیو په دې خبري غړې کې هر کله وای له 2:00 تر 3 بجې پورې په دې خبرونه کې به تاسو به لابل رپورټونه وړاندې کوو په ورځنۍ او تودو حالاتو مخبرو او په دې اړه څېړنې او مرکې هم د دې غړې برخه دي مطبوعاتي کتنې هم په دې غړې کې شته او خبرونه خو زموږ د غړې په سر کې وي چې بوروال کاکړ به تاسو ته وړاندې کی راځي چې وایي
نمړی د مهم خبرونو سره چکه د خیبر پښتونخوا امنیتی ادارو د محرم میاشتې لپاره امنیتی پلان وړاندې کړی دی. د افغانستان د سولې علي شورا وایي که پاکستان په افغانستان کې امن غواړي نو د وسلوالو طالبانو ملاتړ دی پریږدي او امریکا وایي ایران د توغندیو په ازمویلو د ملګرو ملتونو له بندیزونو سرغړونه کړې ده. اوس بشپړ خبرونه. د خیبر پښتونخوا امنیتی ادارو د محرم میاشتې پر مهال د امنیت لپاره پلان وړاندې کړی دی. د پېښور د پولیسو مشر مبارک زیب خان د سه شنبې په مازیګر تر خبرې غونډې وروسته مشال راډیو ته وویل چې د محرم د ماتمي جلوسونو لپاره سخت امنیتي ګامونه پورته سوي دي. ده وویل د محرم د ماتمي جلوسونو ځایونو ته د افغان کډوالو او قبایلي سیمو بې کورسو خلکو پر تګ راتګ بندیز دی.
افغان لپاره خدا دی چې دا غی خو انټری چې کوم د محرم اکټیویټیز کوم علاقو کې دي هغه باندې بند دي او هغه شان آی ډی پیز باندې هم خاص کر د 7 نواله تر 10 محرم پورې هغه باندې بند دي. نور خار کې کدي ګرځي را ګرځي نو خپل آی ډی د ساتي چې پہچان کیږي چې څوک دي.
مبارک زیب خان دا هم ویل چې د محرم پر مهال د وسلو پر ګرځولو پر موټر سایکل د دوو کسانو سپارلی او له اذان او خطبې پرته د لویو سپیکرونو پر استعمال هم بندیز لګول شوی دی. د محرم پر مهال په ټوله خیبر پښتونخوا کې پېښور، کوهاټ، هنګو او ډیرا اسماعیل خان حساس ګرځول شوی دی. د خیبر پښتونخوا یو شمیر ځلی ناظمان وایي صوبایي حکومت دوی له پامه غورځولې دي. د دې ناظمانو په وینا د خیبر پښتونخوا حکومت یو پلو د دوی لپاره د اختیاراتو اصول نه دي جوړ کړي او بل پلو یې په هغه کمیشن کې له دوی سره سلا نه ده کړې چې د ناظمانو د کار او فعالیت څارنه وکړي. د مردان ناظم حمایت الله مایار د سه شنبې په ورځ ناوخته په دې اړه مشال ریډیو ته وویل
پکارو چې اگر ریګولیټر چې هغه کې د ناظمانو نمائندګۍ لري دا پکارو ناظمانو आवाज هغه کې نوی دا غي رائے پکې نوی او دا سی وی داره وی چې هغه تا پای باندې یو زور اور کینو لري او هغه د خپل مردي فیصلې کې ټول خلک کې د صوبایي حکومت ته
خو د خیبر پښتونخوا د بلدیاتو وزیر عنایت الله خان بیا مشال راډیو ته ویل چې د ناظمانو په اړه د پلټونو په کمیشن کې د ناظمانو ناسته څه جواز نه لري. د افغانستان د سولې عالی شورا وایي که پاکستان رښتیا په افغانستان کې سوله غواړي نو دی د وسلوالو طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د ډزبندۍ زمینه برابر کړي. دا خبره د سولې د عالی شورا د بهرنۍ اړیکو سلاکار محمد اسماعیل قاسمیار د سه شنبې په ورځ ناوخته مشال ریډیو ته وکړه. محمد اسماعیل قاسمیار وویل که پاکستان په افغانستان کې امن غواړي نو د وسلوالو طالبانو ملاتړ دی پریږدي. خو پاکستانی چارواکي نه یوازې له وسلوالو طالبانو سره د ملاتړ خبره یوازې تور بولي بلکې وایي چې دوی په افغانستان کې د سولې لپاره هلو ځلو ته ژمن دي. د افغانستان د کندوز امنیتي چارواکي وایي چې د دې ولایت چاردره ولسوالۍ بیرته له وسلوالو طالبانو نیولې ده. د کندوز د امنیه قمندانۍ ویان سید سرور حسینی نن مشال راډیو ته وویل چې تیر شپه له درو لورو پر ولسوالۍ عملیات وسو چې په نتیجه کې یو وسلوالو طالبانو ولسوالۍ پرېښوده. نوموړي ویلي چې په دې عملیاتو کې وسلوالو طالبانو ته درنه مرګ ژوبله اوښتې ده خو طالبانو په دې اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. د افغانستان د کندوز ولایت پر سرپرست والی حمدالله دانشی وایي چې په وروستیو جګړو کې او پوځي عملیاتو کې زیانمنو کسانو ته یې له کورنیو او نړیوالو ادارو د مرستې غوښتنه کړې ده. حمدالله دانشی د بیګا مشال راډیو ته وویل چې د همدی هدف لپاره یو 50 کسیز پلاوی دی ولایت ته روان دی. حمدالله دانشی زیاته کړه چې له ټولو ملي او نړیوالو ادارو یې د مرستې غوښتنه کړې ده او هغوی مثبت ځواب ورکړی دی. د افغانستان په ننګرهار ولایت کې د بی پایلټ الوتکې په برید کې د داعش وسلوالې ډلې 15 مهم غړي وژل شوی دی. د ننګرهار د اچین ولسوالۍ ولسوال حاجی محمد غالب مجاهد بیګا مشال رډي تول چې بی پایلټ الوتکې د داعش دا غړي د سه شنبې په مازیګر د پېښې په سیمه کې وژل دي. وسلوال طالبانو په دې اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. ټاکل شوی دا چې د افغانستان د ولسی جرګې یو پلاوی نن روس ته سفر وکړي. دا پلاوی به په افغانستان کې د داعش او نورو دولت ضد وسله والو ډلو په وړاندې د مبارزې لپاره د روس د پوځي مرستې غوښتنه وکړي. د دې پلاوی مشري کوونکی او د ولسی جرګې دویم مرستیال محمد نذیر احمدزی مشال راډیو ته وویل چې دوی به هلته په څرګند ووایي چې افغانستان پر خپله خاوره د بل چا عملیاتو ته اجازه نه ورکوي. د روس د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د سې شنبې په ورځ په ماسکو کې یو کانفرنس ته وویل موږ تیار یو چې د افغانستان د ځواکونو د وړتیاو لوړېدو سره خپلو مرستو ته دوام ورکړو. د امریکا د دفاع وزارت وایي ایران د تیر اونۍ په پای کې د توغندیو په ازمویلو د ملګرو ملتونو له بندیزونو سرغړونه کړې ده. د امریکا د دفاع وزارت د سه شنبې په ورځ ناوخته وویل چې دا مسله به په ملګرو ملتونو کې راپورته کوي. د یاد وزارت ویاند مارک ټونر وویل موږ به دا مسله د تیر په څیر د ملګرو ملتونو د امنیت په شورا کې راپورته کړو. ایران ویلي چې د حماد په نامه دا توغندی د روانې میاشتې پر 11مه نېټه ازمویلې ده. داسې ښکاري چې دا د ایران لومړی داسې یو ځانګړی هدف شتونکی توغندی دی چې له ایرانه تر اسرائیل رسېدای سي. ویل کېږي چې دا دې توغندي ازموینه په 1921 کې وړاندې سوي د ملګرو ملتونو له هغه قرارداده سرغړونه ده کوم چې پر ایران د بلیسټیک توغندي جوړولو بندیز لګولی و. د خبرونو پای او سم تاسو ته د موسم حال او د کرنسیو بې احمد الله وړاندې کوي.
د پیښور د کرنسۍ بازار نه اخستل شوی د کرنسۍ نرخونه یو امریکایي ډالر 104 روپۍ 15 پیسې اخستل کیږي او 104 روپۍ او 10 پیسې خرڅول کیږي. یو ایرو 103 روپۍ او 103 روپۍ 50 پیسې. یو پاوند 105 روپۍ 55 پیسې او 105 روپۍ 10 پیسې. یو عرب اماراتو درهم 23 روپۍ 10 پیسې او 23 روپۍ 50 پیسې. یو سعودي ریال 20 روپۍ 55 پیسې او 20 روپۍ او 10 پیسې. یو افغاني 1 روپۍ 2 شپېته پیسې او 1 روپۍ 4 شپېته پیسې او 204 اتیا ایراني ریال په یو پاکستان روپیه خسته کیږي او 206 اتیا ایرانی ریال په یو پاکستانی روپیه خرڅول کیږي. او وسته موسم حال د موسمیات محکمه وینا تر مخه سبا د زیارت پر ورځ باندې پیښور او بنو په یو نیم ځای کې وریاځي خوري وي او په کوټه کې به اسمان شین وي. په پیښور کې به زیات نه زیات 1.5 شو کم نه کم 21، په بنو کې به زیات نه زیات 1.5 شو کم نه کم 40، او په کوټه کې به زیات نه زیات 28 او کم نه کم 21 ډیګری سینټی گریډ وي.
اوریدم کو تاسې مشال ریډیو ری خبرونه مو زموږ له همکارانو اوریدل. په دې غړې کې بعد نور ریپورتون تر څنګ دې ریپورتون تفصیل اورو. د خبر پختونخوا پولیس وای د محرم په محل د سختو امنیتی ګامونو تدابیر نیولې دي.
دا اسلحه په نمایش موټر سایکل باندې ډبل سواری باندې دا لاؤډ سپیکر په استعمال، لاؤډ سپیکر صرف د جمعې د خطبې او د اذان نه پورې الاؤډ دی، هغه نه علاوه په هغه باندې پابندی ده.
د شمالي وزیرستان د 15 تحصیلونو کډوال وای د حکومت ټول قانوني شرایط پوره کړي او باید چې مرسته ورته بحال شي.
لغه سیا کړیږي او بباني شه پروتې نن پیرتا پرځي نن پورتا پرځي نه رشن ملاوي نه پیسې ملاوي.
پاکستانی چارواکي وایي د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د سولې خبرو بیا شروع کولو لپاره همکاري ته تیار دي. خو د سیاسي چارو یو افغان کارپو په دې اړه څه وایي؟
دا بیا یو بل لوبه ده، یو بل ډرامه ده. دا چې وایي موږ امر طالبان مذاکرات ته حاضر کو، معنا یې څه ده؟ معنا دا ده چې د طالبانو دی پلاټ یاره لا دې چوغړي جنگي یاره لا دې چوغړي مذاکرات مې شي راولي.
د دې ترڅنګ نور رپورټونه هم لرو د مشال ریډیو سره وسه. اوریدونکو تاسو زموږ خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام هم همدا وسوره دی شي. د خبر پختونخوا پولیس وایي چې محرم میاشت کې به پیښور کې 121 جلوسونه کیږي او د نه هوا امام بارګاو د امنیت لپاره سخت ګامونه اخیستي دي. د پولیسو په خبره د جلوسونو په خوښه کې به افغان او د قبایلي سیمو کډوالو ګرځېدو ته اجازت نه وي. د پیښور کوارټ هنګو او ډیر اسماعیل خان ضلع تر ټولو حساسې ګرځول شوي او امنیتي تدابیر به پکې له نورو ځایونو ډېر سخت وي. غلام غوث یې تفصیل درته وایي.
په پېښور کې د محرم د امنیتی پلان په اړه تیر مازیګر په پولیس لاین پېښور کې د خبري غونډې وروسته له مشال ریډیو سره په خبرو اترو کې د پېښور د پولیسو مشر سی سی پی او مبارک زیب خان وویل چې د پېښور د 121 ماتمی جلوسونو د امنیت لپاره 2500 پولیسو ته امنیتی ذمہواری ورکړې شوې دي.
زبون ټول په پېښور کې 79 هغه دی امام بارګاه دي، خود کې سبلون هم شامل دي، 12 سبلون دي، نور امام بارګاه دي، خو بیا چې کوم بوست سنسټیو دي نو هغه 20 دي. او جلوسونه ټوټل د جلوسونو تعداد زمونږ 121 دی، 121 او هغه کې چې کوم غټ جلوسونه دي، مین جلوسونه دي، نو هغه 30 دي. پولیس والا زمونږ سیکیورټی به تقریبا 7500 نفری پولیس او چې کوم نور لا انفورسمنٹ ایجنسیاں دي، نو دا په محرم کې اسپیشلی په یوم عاشور شب عاشور یعنی 9 او 10 محرم باندې بدل لګي.
د پېښور د پولیسو مشر سی سی پی او مبارک زیب خان زیاته کړه چې په پېښور کې د محرم د ماتمی جلوسونو په ځایونو کې د افغان کډوالو او د قبایلي سیمو نه بې کوره شوي خلکو په تګ راتګ بندیز لګول شوی دی.
افغان لپاره خدا دی چې د هغې خو انټری چې کوم د محرم اکټیویټیز کوم علاقو کې دي هغې باندې بند دی، او دغه شان آی ڈی پیز باندې هم خاص کر په 7 نواله تر 10 محرم پورې هغه باندې بند دی. نور خار کې کدی ګرځي را ګرځي نو خپل آی ڈی د ساتي چې پہچانې کېږي چې څوک دی.
د پېښور سی سی پی او مبارک زیب خان دا هم وویل چې د ده په 130 اخلاندې د وسلې په ګرځولو او د جمعې د خطبو او اذان نه علاوه د لوډ سپیکر په استعمال او د کرکی په موادو او تقریرونو هم بندیز لګول شوی دی.
د اسلحه په نمایش باندې 144 دفعه لګېدلې ده، موټر سایکل باندې ډبل سواری باندې ده، دین علاوه هیډ مټیریل وال چاکینګ لاؤډ سپیکر په استعمال په دې ټولو باندې لاؤډ سپیکر صرف د جمعې د خطبې او د اذان نه پورې هغه دی الاؤډ دی، هغې نه علاوه په هغې باندې پابندي ده.
د یادونې وړ ده چې د محرم د ماتمی جلوسونو لپاره په ټوله خیبر پښتونخوا کې سخت امنیتی پلان جوړ کړی شوی دی، او د خیبر پښتونخوا د پولیسو محکمې د محرم لپاره پېښور، کوهاټ، ډېره اسماعیل خان او هنګو تر ټولو حساسې ضلع ګرځولې دي. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو د چهارشنبې یا شروع د ورځې پروګرامونه
دی هیلی په پاوکم یولس بجو،
حجرا په یونیمه بجه،
ستونزی او سرکار په پاو باندې دوو بجو،
د کرخی پر غاړه په دونیمه بجو،
د نړۍ رنگونه په درینیمه بجو،
مدرسې په اوسنی اثر کې په پاوکم څلور بجه،
د مشال تر رڼا لاندې په څلور نیمه بجو.
اوریدونکو دغه خبرونه تاسو نن له مشال ریډیو څخه اوریدل شئ. د شمالي وزیرستان د 15 هغه تحصیلونو بې کوره شوي خلک چې د روسیې کې په حکومت مرستې بندي کړي دي وایي چې د ټولو شرایطو تر پوره کولو وروسته هم ورته د خوراکي موادو ورکول نه دي بحال شوي. دوی کې ډیر خلک لا هم په بنو کې اوسیږي او په وینا یې حکومت هیڅ چرته تکتا نه پرېږدي. حکومتي چارواکي وایي د ملکانو لخوا تصدیق شوي جګړې ځپلي کډوالو سره په مرستو بعد دوی د کاغذونو تر ارزولو وروسته غور کوي. عمر دراز وزیر په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
شمالی وزیرستان 15 تحصیلونو رزمک دوسلی گاڑیوم شوه او سپینوام اغا کورانی چې د عملیاتو له وجې یې کډې کډې او بنو خواوشا کې د کډوالۍ ژوند کوي. وایي چې دولت د روژې په میاشت کې د دوی راشن او مرستې بند کړې، خو بیا پولیټیکل انتظامیې ورته امر ورکو چې هغه ټول کډوال چې د یادو تحصیلونو راوتلي او مرستې یې بندي نو د ملکانو نه دې تصدیق وکړي او بیا با قبایلی سیمو لپاره قدرتي افتونو سره مبارزه اداره اف ډی ایم ای د دوی مرستې بحال کړي، خو دغه بې کوره شوی کورنۍ وایي ټول لوازمات یې پوره کړي خو لا هم د دوی په مسله غور نه کیږي. د شمالي وزیرستان ګاډیوم تحصیل کډوال ګلان نور وایي
اول جنگ شری شوی د امیز رومتشری بنی درغلی پیسې باندې کړل د امیز بیا غا وکړل یو دی بل دی و میډیا ته هر دی امیز پر یو دره سو خو امیز پر یو چا ونار ودا اخیری د امیز سپورټ کله او د توڅه تصدیق وکړه ملکونه بازاریا اگر وې نشټول اگر وکړل قانوني کی ما سر وې ودا نشټل وکړل خو بیا نشته هیڅ نه ملایږي لغا سیا کړیږي او بوبانی شپرتای نن پرتا پرز دینم کورتا پرز دی نه رسن ملایږي نه پیسې ملایږي
دا شوه تحصیل محمد رحیم وای پولیټیکل انتظامیه سره د تصدیق ټولې پرچې جمع کړې څنګه چې ورته ویلې شوی ول
امیزا خیمه تنبیون دلتا لاکین دلتا حکومتی تی مینا در روبو چی کنی چی را غلاتی پوسا چلتایی چی نوغات بابا پرکای دی بلنی جی شوی تصیل دار تعلق لائی دی لکه ایسی جی پر نرمشا بزور که لکه پراپرٹی چینا کاروبار چی ومی جی نرمشا بزور تارا نرمشا بزور که میز در پخیل ملکون نا تصدیق و توقع پا پوسا امیز ملکون پاری گل دی محمد نور وزیر دی دگه تصدیق و توقع آکاغا دی پیه سر امیز جامع کل دی پیه
نیکواز خان وای پیښور ته روان شوی او دا ایف ڈی ایم ای دفتر مخې ته به تر هغې ناست وي تر څو یې چې مسله حل نه وي
نقدی پیسې مات بند شول رسنغه بند شو نیز د مهربانی حکومت وکړو چې نیز د چی کا پکو کا نیز په درویخ شوی بالکل د یو سای نه روکالي تا جوړی شي په تل کې مروات شي چې نیز د چی کا په سید په سراب مزه کا د کیرا به یورا پیدا نه واپس کلی ته تلای شي نه دلا ته تور د ملاوی جن خو روکا ورته ملاوی جن نو پیسې ورته ملاوی جن په مان شه روندي کا پیسې نه ملاوی جن خو روکان ملاوی جن چې د مهربانی خو وکړو چې نیز د اډر وکړو چې نیز په خپل اختیار باندې لوښ شي او په واځه کومه
د شمالی وزیرستان 15 تحصیلونو دغه مشکل په اړه پولیټیکل انتظام یې چارواکي وایي دوی د یادو تحصیلونو هغه کورنۍ چې بې کوره شوې د تصدیق عمل یې پوره کړې او ایف ڈی ایم ای دفتر ته یې استولې چې مزید فیصله به هغوی کوي نو دغه پوښتنه مو د ایف ڈی ایم ای چارواکو څخه هم وکړه بنو کې د ایف ڈی ایم ای یو اعلی چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط وویل چې پولیټیکل انتظامیه له طرفه ورته پوره تصدیق عمل نه دی پوره شوی او دغه کورنۍ مرستو په بحلولو خبرې روانې دي او تمه کیږي چې به حل بشي د 15 تحصیلونو بې کوره شوي کډوال شکایت کړي چې دوی تش یو بل دفتر ته لیږي چې هسې پرې وخت اړوي عمر دراز وزیر مشال ریډیو بنو
څوک شته که نشته څه چې زمونږ د پښتنو تپوس وکړي او مونږ ته یو لاره وښیي
دا ماشومه مې غېږ کې به ما ډېر کنډه تا پورې ځان داسې ځنګول ما دا ماشومه مې بچې به چپه ډېره شو لور مې هم د غېږ نه لاړه برخم لاړه لوپټم لاړه چپل م لاړې
خلی مونږ ته کارتونه را کړو اوس یې مونږ او پولیس لاس پورېوه پولیس ته ستاسو کار کې اول درته دا چې داسې بڼه
مشال راډیو د بېوسه او خاموش خلکو غږ
اردن کو تاسې زموږ غغل مشال ریډیو څخه اوري اوس هم له خبر ایجنسی او رپورت کڅه هم په دې ورستو کې حکومت اعلان وکړ چې د خبر ایجنسی په باړه کې امنیت پر ځای شوی او هلته یې کډوال لیګل پیل کړ خو ستانه شوي خلک خوشاله نه دي دوی کې ځینو مشال ریډیو ته وویل چې د ګڼو نورو ستونزو سربیره د باړې مهمې لارې تړل شوې دي د دوی په خبره په سیمه کې موجود امنیتي ځواکونو سره د تګ راتګ په مهال سختي کوي دوی له حکومت غوښتي چې د دغه ستونزې د حل سره سره د ورته نور بنیادي سهولتونه هم برابر کړل شي فرهاد شینواری په اړه رپورت لري
د خیبر ایجنسی په باړه کې د وسلوالو پر ضد د 2009 رئیس ته پیل شوي پوځي عملیات سرته رسیدلی دي او په دې وروستو کې ورته په زرګونه بې کوره شوي خلک بیرته ستانه شوي دي خو دغه خلک وایي چې د باړې په زیاتره برخو کې اوس هم مهمې لارې بندې دي او د امنیتي ځواکونو لخوا ورسره نرم چلند نه کیږي په دې هکله د باړې سیمې یو مشر اختیار بادشاه پریدی مشال ریډیو ته وایي
زوی په زوی باندې چک پوسټ دی او زوی په زوی باندې تلوشی دی دوم نمبر غټ مشکل په کې دا چې لیارې ټولې بندي وال یارم کولو نشته که شپې څه ایمرجنسی شوا یا څه حادثه رغلا نو بیا بیا ګوډه مالته ولوډو چې کله د خلکو واپسی دو کوي ای واپسی سم مین لیارې سړکونه کولو کی
او د باډې سیمې بل مشر نصیب پردی خپل ستونزې صدا سي بیان کړي
نو دا ټول شیونه روډونه چې کم دي چې کم و غرب شوی نوري جوړ کړي نه دي په ټولو مسلو باندې کورونه چې چاوران دي غودم رضوی نشته چې په سر پامن کیږي ځکه چې دا تقریبا چې په داش په کوله کار به دا سوال دي ټولو نه بهتره خبره روډ دو دی بجلی دو د اوبو مسله دو ځکه چې دا درې خو د 24 غنټه زندګي سره تړلي شیونه دي
په باډه کې د بندولارو او د امنیتی ځواکونو لخوا خلکو سره د سختی کولو د غستون زمو چې کله د یاد سیمې نه د کمی اسمبلی غړي ناصر خان پردی ته وړاندې کړې نو دوی وویل
په دې سلسله کې موږ د مخکې نه شروع نه ډېر کار کړی دی او تقریبا دا باډه مین روډ چې و دا موږ کلو کړی وو اوس د امن او امان په حوالہ داسې وړې وړې مسائلې دي خو ان شاء الله دا ټول لارې په ان شاء الله کولاو شي خلکو له دې سهوله دوباره بحال شي
د خیبر جنسې د باړې خلک د حکومت غوښتنه کوي چې د دوی د کلیو ټول لارې د خلاص کړل شي فرحات شینواره مشال ریډیو خیبر جنسې
تبصری شنن خبرونه رپورٹونه
اکسونا ویڈیوگانې او د مشال اونی سے خبرونه
سمون په ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کې
لوستلې اوریدلې او لیدلې شي
اوریدن کو تاسو مشال ریڈیو اوري خبر پښتونخوا کې د ضلعي حکومتونو د پاره ټاکنې د روان کال د مئی په 13 شوه وی ټاکل شوی ضلعي او تحصیل نظمان وای چې تر اوسه پورې د دوی واک اختیار نه دی معلوم ځینې نظمانو د صوبایي حکومت لخوا جوړ شوی لوکل ګورنمنت کمیشن رد کړی او وای دې کې باید دوی ته نمائندګي ورکړل شي په دې اړه نور حال له خالد خان څخه خبرو
خیبر پختونخوا کې نوې منتخب شوی ضلعي ناظمین د صوبایي حکومت نه د ضلعي حکومتونو لپاره د اختیاراتو قانون یا رولز اف بزنس سره سره په لوکل ګورنمنت کمیشن کې د ناظمینو نمائندګي غواړي او وایي چې د ضلعي حکومتونو د سارنې لپاره جوړ دغه اداره کې د دوی استازیتوب ډیر ضروری دی د مردان ضلعي نه د عوامي نیشنل پارټي په ټیکټ منتخب شوی ضلعي ناظم حمایت الله مایار وایي صوبایي حکومت لا تر اوسه پورې د ضلعي حکومتونو لپاره رولز اف بزنس نه دی جوړ کړی او نه یې ضلعي ناظمینو ته په لوکل ګورنمنټ کمیشن کې نمائندګي ورکړې ده
پکاره چې اگر ریګولیټر چې هغه کې ناظمان نمائندګي لري چې پکاره ناظمانو आवाज هغه کې نوی دغه رائے پکې لوي او داسې یو ادارې وي چې هغه تا پای باندې یو زور اور کینو لري او هغه د خپل مرضي فیصلې کې ټول خلک د صوبایي حکومت ته
حمایت الله مایار څوک چې په 2002 کې هم د مردان ضلعي ناظم پاتې شویدی وایټ په لوکل ګورنمنټ کمیشن کې د ناظمینو غیر موجودګي یو غیر جمهوریت عمل دی خو بیا د ضلعي حکومتونو لپاره صوبایي وزیر عنایت الله خان وایي چې کومه اداره یا کمیشن د ناظمینو خلاف سفارشات یا پلټنې کوي پاغې کې د ناظمینو موجودګي سجواز نه لري
او لوکل ګورنمنټ کمیشن چونګې ظاهر خبره چې انکوایریز ناظمانو کې او ناظم نمائنده پکې ناس نو بیا کانفلیکټ اپ انټرست راځي نو دې وجه نه دې پېښې نظر پدې کې لکه د ناظمان نمائنده نه ایښودل شوی
دغه شان د بردر نه د جماعت اسلامي په ټیکټ منتخب شوی ضلعي ناظم صاحبزاده فصیح الله وایي په کار ده چې د ضلعي ناظمینو او صوبایي حکومت په منځ کې خطرون او همکاري وي
کومه لازمه نشته خو چونکه اولنې میاشت سٹارټ اگست شوی دی امید لرو صوبایي حکومت ان شاء الله تعالی چې کوم رولا بزنس دی او په صحیح مانو کې د لاندې سطح ته د ویلج کونسل سطح د کور کلی په سطح باندې ان شاء الله تعالی دا به داوم پلا به بوت د فار بربور کار کوي
دا یادونه دا چې د ضلعي حکومتونو د پرمختګ د پاره د پنګي او نور وسایل ورکول د پاره صوبایي مالیاتي کمیشن کې د ضلعي او تحصیل ناظمینو لړخه دوه نمائندگان منتخب شوی دي کوم چې په تیر ضلعي حکومتونو کې د صوبایي حکومت په خوخه به اخیستل شو خالد خان مشال ریډیو پیښور
پوهان وای چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولسوي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي خو جمهوریت څه شي ته وایي د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنی لري؟ بشری حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیزه خبرونه جمهوریت کې څېړو. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم دوو بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ په پاوکم څلور بجو اوریدای شي.
اوریدونکو، د افغانستان د سولې عالي شورا وایي دا د نړیوالو فشارونو نتیجه ده چې پاکستان په دې وروستیو کې بیا بیا د طالبانو د مذاکراتو د پیلولو لپاره د همکارۍ خبره کوي. پرون د پاکستاني وزیر اعظم د بهرنیو چارو سلاحکار سرتاج عزیز وویل چې دوی غواړي د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د سولې خبرې بیا شروع کړي. افغان چارواکي وایي پاکستان د طالبان اوربند کولو ته مجبور کړي نو بیا به ورسره خبرې وکړي. قسیم سولمل له په اړه نور تفصیل لري.
د سولې عالي شورا په دې باور ده چې په افغانستان کې د روانو ناامنیو او جګړې د حقایقو په اړه د سیمې او نړۍ د هیوادونو څرګندونو پاکستان اړ کړ څو د افغانستان د سولې په خبرو کې پر منځګړیتوب ټینګار وکړي. د سولې د عالي شورا د بهرنیو اړیکو سلاحکار محمد اسماعیل قاسمیار د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
کوم فشارونه چې د سیمې په کچه د پاکستان پر حکومت او دغه راز د سیمې نه بهر شاید د امریکا او ناټو د هیوادونو لخوا وي، دوی به یې ویلي وي چې له انتحار، چاودنې او ډله ییزو حملو څخه چې ملاتړ کیږي هغه باید پای ته ورسول شي او په افغانستان کې د سولې او ثبات لپاره صادقانه همکاري وشي.
ښاغلی قاسمیار زیاته کړه چې که پاکستان په رښتیا سره په دغه پروسه کې صادق وي نو باید د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ اوربند ته زمینه برابر کړي او له دغې ډلې خپل ملاتړ بند کړي. په وروستیو کې پاکستاني چارواکو ویلي چې د افغانستان د سولې د ځنډیدلې بهیر منځګړیتوب ته چمتو دي. یو له دغو چارواکو څخه د دغه هیواد صدر اعظم نواز شریف دی. خو د افغان حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله د وزیرانو شورا په وروستۍ ناسته کې د پاکستان د صدر اعظم د دې څرګندونو په غبرګون وویل چې دا هیواد باید لومړی له طالبانو سره خپلې مرستې بندې کړي. د ښاغلي عبدالله په وینا که پر طالبانو د پاکستان مرستې بندې سي دغه ډله به د جګړې د دوام توان ونه لري. د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې دویم پړاو خبرې چې ټاکل سوې وه د روان کال د جولای په وروستۍ نیټه ترسره سي د ملا عمر د مرګ له خبر سره وځنډول سوې.
د قسیم سولمل رپورټ مو اوریده. لکه څنګه چې تاسو په دغه رپورټ کې واورېدل، افغان چارواکي وایي پاکستان د نړیوالو فشارونو له کبله اړ شوی چې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو د بیا پیلولو لپاره هڅې وکړي. خو د کابل پوهنتون استاد نصرالله ستانکزی وایي داسې نه ده. نوموړی زیاتوي چې د پاکستان په خبرو به هله باور پیدا شي چې په عملي ډول طالبان افغان حکومت سره جنگ بندۍ کولو ته راضي کړي. نصرالله ستانکزی سره زموږ همکار نوریاس نوري مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلې چې آیا پاکستان به د سیمه ییزو فشارونو په وړاندې همداسې پاتې شي او که نه هغه څه به وکړي چې افغان حکومت یې غواړي.
زه فکر کوم چې پاکستان د نړیوالو فشارونو څخه د تېښتې ټول تکتیکونه زده دي. حتی که اوس دغه فشارونه راغلي هم وي، یوازې په مطبوعاتي کانفرانس کې د دې خبرې کول دا ډېرې تکراري خبرې دي. په وار وار د افغانستان په تېرو څوارلسو کلو کې پاکستاني مقاماتو، پاکستاني لوړ پوړو چارواکو، د صدر اعظمانو په شمول، د جمهور رئیسانو په شمول دا خبرې کړي دي. زه فکر کوم چې دا بیا یوه بله لوبه ده، یوه بله ډرامه ده. په حقیقت کې دا جګړه د افغانستان په ضد، لکه چې د افغانستان جمهور رئیس وایي، دا یو نه اعلان شوې جګړه ده چې پاکستانیان رهبري کوي. یوه مسله، بله مسله دا ده چې د داسې مذاکرات د لپاره چې د لپاره کابل اعتماد وکړي، چې د افغانستان خلک اعتماد وکړي، چې زه فکر کوم چې نړیوالې ګرانټۍ او تضمینات ته سره پوچوم لري. دا خپله دا چې وایي موږ اماده طالبان مذاکرات ته حاضر کړو، معنا څه ده؟ معنا دا ده چې د طالبان دوی په لاس کې دي، هر لحظه چې وغواړي جنګي، هر لحظه چې وغواړي د مذاکراتو میز ته راولي.
سنیزه صاحب، یو بله موضوع اوس کله چې پاکستاني چارواکي، لوړ پوړي چارواکي من جمله د پاکستان صدر اعظم دا خبره کوي چې موږ اماده یو، اماده یو چې د افغانستان د سولې په خبرو کې منځګړیتوب وکړو، چې دا خبره بیرته پایل شي. کله کله له افغان چارواکو له اړخه هم داسې اورېدل کېږي چې پاکستان باید دا وکړي، هغه وکړي، دا وکړي، هغه وکړي. نو کله چې هغوی دا خپل چمتووالی ښیي، څه باید وشي؟ افغان لوري ته څه په کار ده اوس؟
افغان حکومت دا په کار ده چې باید پاکستان ته دا ووایي په ډېر صراحت سره چې هغه جګړه چې دوی شروع کړې هغه جګړه دي ودرېږي، یعنې اوربند دي وکړي.
یعنی منظور دا ده ستاسو چې طالبان باید د افغانستان له حکومت سره اوربند وکړي، نه پاکستان؟
زه زهند لرم دغه جګړه زه فکر نه کوم چې طالبان مستقیده نه کړي. د دې قضیې شاید اوسنه طالبان د افغانستان په جګړې کې نه دي دخیل. مختلفې ډلې لکه داعش، لکه د ازبکستان اسلامي غورځنګ، لکه د چچنیان، لکه د څوک دا ټول طالبان نه دي، دا ټول افغانان هم دي، ټول اسلامي تحریک غړي هم نه دي. بلان حتی ویل کېږي چې ځینې ملیشیایي ګروپونه تر دغه عناوینو لاندې مستقیما د پاکستان ملیشا پوځونه په افغانستان کې جګړه کوي.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر بیا غینه پسته په ډیسټریکټ کې
مونږه ته دې کې کوم دې
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دوشنبه په ورځ. اوریدونکو د خبرونې نیمایي کې د لسنیمې بجې شوې. ل بوروال کاکړ د خبرونو لنډیز اورو.
د خیبر پښتونخوا د امنیتی ادارو د محرم میاشتې پر مهال د امنیت لپاره پلان وړاندې کړی دی. د پېښور د پولیسو مشر مبارک زیب خان د سی شنبه په مازیګر تر خبري غونډې وروسته مشال راډیو ته وویل چې د محرم د ماتمی جلوسونو لپاره سخت امنیتی ګامونه پورته شوي دي. د خیبر پښتونخوا یو شمیر ځلې ناظمان وایي سوای حکومت دوی له پامه غورځولې دي. د دې ناظمانو په وینا د خیبر پښتونخوا حکومت یو پلو د دوی لپاره د اختیاراتو اصول نه دي جوړ کړي او بل پلوی په هغه کمیشن کې د دوی سره سلانه ده کړي چې د ناظمانو د کار او فعالیت څارنه وکړي. د بلدیاتو وزیر عنایت الله خان بیا مشال راډیو ته وویل چې د ناظمانو په اړه د پلټونو په کمیشن کې د ناظمانو ناسته څه جواز نه لري. د افغانستان د سولې عالی شورا وایي که پاکستان رښتیا په افغانستان کې سوله غواړي نو دی د وسلوالو طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د ډزبندۍ زمینه برابره کړي. دا خبره د سولې د عالی شورا د بهرنۍ اړیکو سلاکار محمد اسماعیل قاسمیار د سه شنبه په ورځ نوښت مشال ریډیو ته وکړه. د افغانستان د کندوز امنیتي چارواکي وایي چې د دې ولایت چاردره ولسوالۍ بیرته له وسلوالو طالبانو نیولې ده. د کندوز د امنیه کمانډانی ویاند سید سرور حسینی نن مشال راډیو ته وویل چې تیر شپه له درو لورو پر ولسوالۍ عملیات وسو چې په نتیجه کې وسلوالو طالبانو ولسوالۍ پریښوده. د افغانستان په ننګرهار کې د بیپیلوټ الوتکې په برید کې د داعش وسلوالې ډلې 15 مهم غړي وژل شوي دي. د ننګرهار د اچین ولسوالۍ ولسوال حاجي محمد غالب مجاهد بیګا مشال راډیو ته وویل چې بیپیلوټ الوتکې د داعش داغړي د سی شنبه په مازیګر د پیشي په سیمه کې په نشه کړې. د امریکا د دفاع وزارت وای ایران د تیری اونۍ په پای کې د توغندیو په ازمویلو د ملګرو ملتونو له بندیزونو سرغړونه کړې ده. د امریکا د دفاع وزارت د سی شنبه په ورځ نوښت وویل چې دا مسله به په ملګرو ملتونو کې راپورته کوي.
بوروال کاکړ تاسو د خبرونو لنډیز وایو. اوس به له سراج زهیر څخه چې په اسلام آباد کې د مشال ریډیو خبريال دی. د پاکستان د نن ورځې د دوو ورځپاڼو وحدت او مشرق د ادارې غټ کې وره.
نن د پیښور نه خبریدونکي وحدت ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي د وزیر اعظم نواز شریف سلاکار سرتاج عزیز ویلی دی چې افغانستان کې د امنیت په ځای کولو او د ترخګرۍ د خاتمې لپاره خبرې اترې ډېرې ضروری دي او دا چې د پولو د څارنې لړکې دوی له افغانستان سره پوره پوره مرسته کولی شي. د ادارې په وینا چې دا یو حقیقت دی چې هر کله د پاکستان او افغانستان څخه یو کې هم ناقلاري وي نو تر هغه بل هیواد کې سکون نشي راتلی. ادارې اخر کې وایي چې اوس دواړه ملکونه له ترخګرۍ متاثر دي نو په داسې ته حال کې پکار ده چې د دوانو ملکونو مشران د خپل منځي اړیکو سیوا کولو لپاره مخلصانه ګامونه واخلي او ترخګرۍ د خاتمې لپاره هم په ګډه سره اقدامات وکړي ځکه چې دا د وخت غوښتنه ده. بل پلو مشرق ورځپاڼه خپل ادارې کلی کې چې موجوده حکومت د بجلی د نظام ښه کولو لپاره یو ځل لوی پیسې ورکړې وي او تر څو وخت پورې د بجلی د نظام ښه کولو دعوه هم کوله. خو اوس یو وار بیا دغه گردشي قرضه د 400 ارب روپو نه اوړېدلې دي کوم چې د فکر وړ خبره ده. ادارې مخکلي کې چې واپډا د خلکو نه د بجلی بلونو په وخت اخلي خو د بجلی پیدا کوونکو کپنو ته بیخي پیسې نه ورکوي چې له وجې قرضې ورځ په ورځ زیاتیږي او دغه کپنۍ بیا ورځ په ورځ د بجلی پیداوار کموي چې ورسره عام خلک د بلونو ورکولو باوجود هم د لوډ شیډنګ سره مخ دي. ادارې مخکلي کې چې د نورو لوزونو په څیر د حسابدار دا وعده هم پوره نه شوه چې ولستبه د بې ځای لوډ شیډنګ نه خلاصون ورکوي. نو اوس چې ګردشي کرزی یو وار بیا سیوا شوی نو یر د چی اولس با پدی جمی کی هم د سخت مسلو سرا مخ کیگی نو بای چی وزیر اعظم پخپل دی مسلی اخت پام را و کرزوی او بجلی پیدا کون کو تا زر تا زر ادایگی باوری کری
دسمی حالات او د نړۍ مطبوعات.
نړیوالو مطبوعاتو ته ورځو. اوریدونکو، ګارډین ورځپاڼه لیکي د څه وخت لپاره د طالبانو لاسته د کندوز ښار پرېوتو سره دا خبره ثابته شوه چې طالبانو خپل فعالیتونه د هیواد شمالي برخو ته پراخه کړي دي. بلخوا پروجیکټ سنډیکیټ د غربي چارواکو لخلې لیکي چې په شام کې د روس د هوایي بریدونو مقصد د ترهګرۍ پر ضد مبارزه نه، بلکې په هر قیمت د بشر الاسد د هغه رژیم سیاسي کنټرول بحالول دي چې له وجې ترهګري رامخته شوې ده. د دوړو لیکنو غټه برخه له اسرار مومند اور
ګټین ورسپان لیکي که څه هم افغان ځواکونو کندوز ښار له طالبانو بیرته نیولې، خو له دې ګام سره داسې امنیتي اندېښنې راپورته شوي چې یو وار بیا په طاقت کې راغلو طالبانو خپل فعالیتونه له کلیوالو سیمو د هیواد جنوبي برخې ته غځولې دي. دا پرمختګ څو ورځې وروسته له هغو وشو چې ړومبی خال خال نښتې وي، او بیا افغان چارواکو ویل چې د ښار د خوندي کولو لپاره له ګاونډیو ولایتونو افغان پوځي سرتېري راورسېدل. د وسلوالو لاسته د کندوز ښار پرېوتل د غرب لخوا روزل شوو هغو افغان ځواکونو باندې لوی ګزار دی چې په دسمبر میاشت کې د ناټو د جنگي مشن تر ختمېدو وروسته زیاتره پر خپل سر جنگیږي. په تېرو 14 کلونو کې دا لومړی ځل دی چې کوم لوی ښار د وسلوالو لاسته پرېوتي، او له دې وروسته د طالبانو لاسته د نورو ښارونو د پرېوتو اهم ویره پیدا شوي. بلخوا پراجیکټ سنډیکیټ لیکي روس په شام کې د ادلب او همس ښارونو او د حماس سیمو ګیر چاپېره هغو ځایونو کې هوایي بریدونه کوي چېرته چې د خپلواکه څارونکو په خبره داعش ډله مرکزونه نه لري. نو له دې مطلب دا شو چې د روس لخوا د بریدونو مهم هدف د اپوزیشن کمزوري کول دي، چې پکې هغه ډیموکراټیک اپوزیشن هم شامل دی چې د اسد رژیم زده جګړه کوي. نو دا هر څه ښایي چې په شام کې د روس مقصد د ترهګرۍ پر ضد مبارزه نه، بلکې په هر قیمت د هغه رژیم سیاسي کنټرول بحالول دي چې له وجې یې ترهګري رامخته شوې. د دې خبرې نور وضاحت داسې کیږي چې روس هغه ډیکټیټرشپ بچ کول غواړي چې د غربي چارواکو په خبره له وجې یې د 2011 کال را په دوی خط باندې 2.5 لک خلک وژل شوي دي. لیکنه کې راغلی دي د روس لخوا مداخلت سره بعد ولسي خلکو مرګ جوب لکه منه، بلکې لا پسې زیاته شي.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصرې.
د سولې نوبل انعام د سوات ملک
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې
د سیمې امنیتي ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په کرښه
اقتصادي خبرونه
سیاسي او کلتوري حل زلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم
هر ورځ د سهار لنو د ماښام تر شپږو بجو لمشال رادیو.
اوریدونکو، د برتانیا ټلیګراف ورسپانې په ترکی کې د روانو حالاتو او د هغوی د اغېز په اړه لیکنه کړې. مقاله لیکي چې په دې وروستیو کلونو کې په دې هېواد کې حالات د خرابې په لور روان وو چې نښې له دې تازه چاودنو ښکاره شوې دي. ورسپانه لیکي چې ترکی باید د پاکستان غوندې په ګاونډیو هېوادونو کې د لاسوهنې پر ځای خپل داخلي امنیت ته پام ډېر کړي. بوریوال کاکړ د دې مقالې لنډیز درته وایي.
په ټلیګراف ورځپاڼه کې خبرې شوې مقالې ته سرلیک ورکړل شوې دي چې آیا د ترکی ولسمشر رجب طیب اردغان د خپل هیواد حالات د پاکستان د حالاتو پر لور روان کړي دي او که څنګه. ورځپاڼه لیکي یو کال وړاندې داسې تصور هم نسو کېدای چې د ترکی حالات دي د پاکستان له حالاتو سره پرتله کړل سي. د ورځپاڼې په لیکنه دا ځکه چې ترکی یو پلو د ناټو غړی دی او بل پلو په اروپایي ټولنه کې د ګډون کاندید دی، خو په پاکستان کې نه یوازې ترهګر بریدونه کیږي بلکې په سیاسي توګه هم نا آرامه ده. ورسپانه زیاتوي چې د رجب طیب اردغان په مشرۍ کې ترکی د 2002 کال په شاوخوا کې مخ پر وده، خو په دې وروستیو کلونو کې حالات خراب شوي دي. د ټلیګراف په لیکنه د تیری شنبې د ورځې ځانمرګي برید په ترکی کې د ترهګرۍ له امله د پیش کړکیچ تر ټولو تازه پیښه ده. د ترکی د حکومت چارواکو وویل چې په انکره کې په خونړي ځانمرګ برید کې تر ټولو لوی ګمان په عراق او شام کې فرفعال داعش وسلواله ډله ده. ورسپانه لیکي چې په شام کې د نسل او فرقو پر اساس رامنځته سوي ویش له کبله پر پولو پراته هیواد ترکی ته ګواښ پیش سوی دی. در رجب طیب اردغان په مخالفینو کې داسې فکر زیات سوی دی چې ګواکې د نوموړي حکومت د هغو ترهګرو بریدونو تر شا ولاړ دی چې زیاتره پکې کردان په نښه کېږي. ورسپاڼې لیکي چې دا بالکل داسې ده لکه د پاکستان جاسوسي ادارې ISI چې په افغانستان کې له طالبانو او القاعده سره دوه مخې لوبه وکړه. ټلګراف زیاتوي چې ترکی او پاکستان دواړه نه یوازې په کور دننه له جوړ کړو ستونزو سره مخامخ دي، بلکې ګاونډیانې هم ناارامه دي. ورسپاڼې لیکي دا دواړه د لویدیځ پر تګلارو نیوکې کولای سي، خو دوی باید په خپل ځان ته د ورکړو زخمونو علاج وکړي. ورسپاڼه په پای کې لیکي په ترکی دننه اختلافات زیاتېدو او د دې هیواد لخوا په ګاونډیو کې لاسوهنې بالکل د اروپا پر کرشه د پاکستان غوندې ستونزو رامنځته کولو په معنا ده.
پام کوه، جال ور سره دی.
خبرونه او فریادونه
اخرستی معنا و
لیکه چې تیر دی نبازی. پام کوه.
ګورګین صاحب دا خو مې ګرسره خوري
راغلی جمهوریت اوس ترې اخلو بخوند.
ګرانو اورېدونکو د دینه مخه چې مری سیب نور جوړونګانو بس.
اوه هوی هوی خو درته وایې مې او چې بام کو.
د مشال لړیو مزاحیا پروګرام پام کوا هر اونۍ د جمعې او نهې په ورځ
اوریدونکو تاسې مشال ریډیو ور. په دې وروستیو کې په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو ډلیز بریدونه د پخوا په نسبت زیات شوي دي. د کندوز تر لنډ وخت پورې تر نیولو وروسته طالب وسلوالو تېر ورځ د غزنی په ځینو امنیتي پوستو ډلیزې حملې وکړې. پوښتنه دا ده چې د طالبانو په حملو کې زیاتوالی ولې راغلی دی؟ عبدالحی کاکړ په دې رپورټ کې د دغه پوښتنې ته ځواب پیدا کولو کوشش کړی.
د طالبانو د مشر ملا عمر د مړینې او د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو اترو ځنډېدو سمدستي وروسته د وسلوالو طالبانو جګړه ییز فعالیتونه زیات سوي دي. د کندوز ښار نیول، د کابل شاه شهید، د غزنی مرکزی زندان او غزنی پر امنیتي پوستو بریدونه ځینې ښکاره بېلګې دي. د افغان چارو کارپوه سمیر یوسفزی وایي د بهرنیو ځواکونو نشتون یو له هغو لاملونو دی چې طالبان یې زړور کړي دي.
په پاپو نسبت زړور شوي دي. وجه دا ده چې خارجي قواوې افغانستان ته وتلې دي. هغه وایي بریدونه چې طالبانو بدله کېدل هغه کم شوي دي، او طالبان اوس فکر کوي چې د هوایي بریدونو د کموالي له وجې نه دوی کولی شي چې زمینی عملې وکړي، حتی لارې بندې کړي او د کندوز په سیر باندې ښار باندې قبضه وکړي.
د ملا عمر تر مړینې وروسته د مشرتابه پر سر په طالبانو کې اختلاف راغلی و، او یوې ډلې ملا عمر منصور اختر د مشر په توګه نه و منلی. همدې طرف ته په اشاره سره د نظامی چارو کارپوه جنرال عتیق الله مرخیل وایي په داسې حملو کولو سره د طالبانو نوی مشر ځان قوي ښکاره کول غواړي.
کله چې نوې رهبري په طالبانو کې مابین ته راغله، دوی د خپل ځان د تثبیت په خاطر چې هم په طالبانو کې ځان تثبیت کا، هم په افغانستان کې ځان تثبیت کا، و هم په جامعې جهانی کې ځان تثبیت کا، چې دوی نسبت سابقه رهبری ته په قدرت دي. د دوی پلانونه دقیق، دوی کابل په هر ځای کې حضور پیدا کا، نو د دې له خاطر چې جلبیه ځان خپل زیات کا، خپل حضور هم وښي، خپل قدرت هم وښي، نوې رهبری دغه کارونه شروع کړي.
خو ځینې کارپوهان او حکومت مخالفه کړي بیا افغان حکومت ډېر ضعیفه بولي، او د دوی په خبره هم دا وجه ده چې وسلوال طالبان د جګړې په ډګر کې پیاوړي سوي دي. په دوی کې یو هم د افغانستان د ولسي جرګې غړی عبدالرحیم ایوبی دی.
وجه د افغانستان د حکومت ضعف دی، د افغانستان د حکومت کمزوري ده، د افغانستان په حکومت کې بې اعتمادي ده، د افغانستان د حکومت چې ګډ حکومت جوړ دي د هغو تر مابین خپل مخالفتونه دي، د هغو د موجوده وخت څخه همدغه وخت چې د دې څخه دوی استفاده وکړي. دا نن دوی ورځې کېږي چې د غزنی پر کلو باندې مزایل توغندۍ ورغورځول کېږي، مګر زه د پرون د رایې صدر اوسه پورې یو مسؤل شخصیت نه شم پیدا کولی چې ټلیفون ورته وکړم او دا موضوع ورسره شریکه کړم. یعنی نشته څوک، نشته چې چاته ټلیفون وکړي یا چاته د خلکو غږ ورسوي یا څوک مسؤلیت ومني.
کبیر رنجبر یو بل افغان کارپوه دی. دای که څه هم د حکومت د کمزوري پاړه له شاغلي ایوبی سره اتفاق کوي، خو البته وایي د افغانستان امنیتي ځواکونه د جګړه مارو ډلو ځواب ورکولو وړتیا لري.
امنیتي ځواکونه خو پیاوړي شوي دي، اوس روزنې لګانه او د سلام نگانه پر لاس لري یقینا نیمګړتیا لري او هغه ډېره جدي نیمګړتیا ده چې هوایي سپورت او ملاتړ نه لري زمونږ هوایي قوتونه شتون نه لري زیری پوش موږ نه لرو زیریي قوتونه نه لرو ټانک نه لرو یعنی ثقیله سلا کې نیمګړتیا شته مګر د کمیت او کیفیت نگانه پیرې کچه کې دي چې دغه ډلو ټپلو ته غاښمتون کې ځواب ورکړي
خو دغه ټول کارپوهان په یو خله دا خبره کوي چې باید د ملي وحدت حکومت د وسوالو طالبانو او د دوی د بهرنیو ملاتړ پر ضد په خپلو کې همغږي پیدا کړي او یو سیاسي او دفاعي تګلار پر مخ یوسي
د سولې پر لور
یو ناسا بدرزو شو په بس دغه مړی مراد و سمال ته دومره پراته دي
هر تر هر بدرنګ زکه ده چې دا غمینه نشون د سره نست ده
غلط فهمی ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختمیږي
موږ ته اندې امید نور نه غواړي چې موږ به نه زمونږ کتابتون ته کینی ټول تخفل فل او غړی چې نور ور باندې
دا د سولې आवाज ده
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ځي چارې او د خپل حقوقو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري
اوریدونکو تاسو کولای شئ د مشال ریډیو ټولي ونیزي خبرونه له مشال ریډیو ډاٹ کام هم واری اغلته دغه خبرونه په غک شکل کې او همدارز د زینو خبرونو ټیکست یا هغه په لیکلي بڼه باندې هم شته تاسو کولای شئ د خپل ملګرو دوستانو سره یې هم شریک کړئ او د ځان لپاره هم ډاونلوډ کړئ اوس رپورټونه تبرته ګرځو په خبر پښتونخوا کې د غیر سرکاري ادارو کارکونکو او فعالان وای د پاکستان وفاقي حکومت د پښتنو په سیمو کې په ځینو غیر سرکاري ادارو بندیز لګولې خو په پنجاب او سند کې داسې کوم محدودیتونه نشته دي د دې ادارو ځینې چلونکو پښتنو سیاستوال وای چې د یادو بندیزونو له وجې ګڼ کسان بې روزګار شوي او ګڼو خلکو ته خدمات په سم ډول نه رسیږي یاد دې چې د پاکستان حکومت په ځینو غیر حکومتي ادارو د هیواد ضد فعالیتونو تور پورې کوي او غواړي هغوی د نوې حکومتي تګلارې سره سم خپل کارونه په مخ یوسي پامیر ساحل پی رپورټ جوړ کړی
په خیبر پختونخوا کې د ناحکومتي ادارو کارکونکي او فعالان وایي د ناحکومتي ادارو په اړه د پاکستان وفاقي حکومت اقدامات پر تفریق یا توپیر ولاړ دي چې له کبله یې ګڼې ان جی اوګانې اوس په خیبر پختونخوا او قبایلي سیمو کې کار نشي کولای تیر ورځ په پېښور کې د ناحکومتي ادارو پخواني کارکونکي او د بشري حقونو فعال عمران ټکر مشال راډیو ته ویل هغه ان جی اوګانې چې ورباندې د هیواد ضد کارونو تور پورې شوی په خیبر پختونخوا او قبایلي سیمو کې کار نشي کولای خو په پنجاب او سند کې یې کوي
قبائلی سیموں کے ہو پاگی باندھے دکار کو بندیز پنور صبح کیوں نہ لگے لگا اسلام آباد کی یا پنجاب کی یا سندھ کی نو زموں کا سوال دار اچتی کی چیئر فرض کا دغ ان جی اوز ملک دشمن کارونا کول اودی تب گوت شو نہ بندیز گیا لگے دو نہ پکار رہا ہے پاگی باندھے پٹرول پاکستان کے لگے دو لیکن دویم میکینزم یا پالیسی خخا برا دا چراغلا اور رادیشی مونگا تار کلے وایو ہو کہ اتنا سپاہی کے حکومتی ادارے یا حکومتی واکداران داسې طریقې سره راننوځي چې هغه بیا څه خوښوي او هغه کوي
د رواني میاشتې په پیل کې د پاکستان کورنیو چارو وزیر چودري نثار علي خان په حق هیواد کې د کورنیو او نړیوالو ناحکومتي او حکومتي ادارو د کار کولو لپاره نوې تګلاره اعلان کړه تر دې څو میاشتې مخکې هم د وزارت په حق هیواد کې د ماشومانو لپاره کارکونکي نړیوال ادارې سیف د چلډرن دفترونه وتړل او تورې پورې کړ چې یاده اداره په هیواد ضد فعالیتونو کې ککړه ده سیف د چلډرن دا تور ردوي او وایي هر کال په پاکستان کې لکونه ماشومانو ته د کړو او روغتیا اسانتیاو برابروي د پاکستان په سینټ کې د بشري حقوقو کمیټې غړي او د عوامي نېشنل ګوند سیاستوال ستاره ایاز هم وای چې په خیبر پښتونخوا او قبایلی سیمو کې پر ناحکومتي ادارو بیلابل محدودیتونه له 2015 زیږیز کال راهیسې لګول شوې دي
2005 ته کرا واخلي ونځوم د حکومت سم مخ کې نو ان جی اوز آی ان جی اوز دا ټول چې مونږ اته ست یا چی هغه ټایم کې اوم د دې د ان او سی مسله وا په 2009 کې چې دې ته ان او سی په فدرل ګورنمنت ورکولا او دې با سویته نشو راتللې even the UN agencies no allowed to agi barazi agalta ki no bia agalta ki agayo PDMA or the NDMA file shal paga tanki no bia da agar agu che agi bo barta NOC var kai odai ba bia kar kai no de subi hukumat ba bia barta NOC var ko agi ba bia agalta ki kar ko
sitaraya ziatawi dui che de pekhawar par school tar bri durusta da trahagari zad da qami action plan po num de nawi taglari po gonda ki nastul no par na hukumati da ro ye de turuno paada subut wukht che tar wasa barta hukumat na de ورکړی د بشری حقوقو فعال عمران ټکر زیاتوی د حکومتي محدودیتونو لکبله په خیبر پختونخوا او قبایلی سیمو کې د نا حکومتي ادارو کار اغیزمن شوی دی
د تیرو او اتو میاشتو راځي په خیبر پختونخوا کې او په قبایلی سیمو کې د انجیوز د کار کولو ارګانډه زیات راغله لکه په نظر یو ناراضي کو فرض کې په کومه انجیوز باندې بندیز نه دی لګیدلې خو هغه ته میکانیزم دومره مشکل جوړ شوی دی چې فسوک د اجازت نامې لپاره سرکار تا درخواست ور کی چې ماته دا پروجیکټ ملاو شوې دي آزادو په دې سیمه کې کوم نو هغه دومره وګت ټایم واخلي چې هغه پروجیکټ ویل شپږ میاشتې نو څلور میاشتې خو پاره پروسس کې تیر شي نو باقي دوه میاشتې پاتې شي نو باقي دوه میاشتې کې بیا کار نه کیږي
پر دې موضوع مو په بیا بیا د کورنیو چارو له وفاقي وزارت او د خیبر پښتونخوا ائتلافي حکومت واکمن ګوند تحریک انصاف له وزیرانو سره رابطه وکړه خو ورسره په خبرو ونه توانیدو خو د روانې میاشتې پر لومړۍ نیټه د کورنیو چارو وزیر شودري نثار علي خان ویلي ول چې که نا حکومتي ادارې د نوې تګلارې پابندي ونه کړي نو په هیڅ صورت په ورته د کار کولو اجازه ور نه کړي
د مشال تر رڼا لاندې
دا دلیداری غلطه ده چې د شګردي مکمل ختم
افغانان څوک به شک چوپ
ډیره سخت راغلی تیره هر څه کې
زوسته مکمل مسلسل تعلیمي ادارې بندې
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي
د دې چې ابي د پاکستان نه د زمونږ صدر
یو فرشته د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې نیولې د امریکې په لاس
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبې په ورځ د مازیګر په څلور نیمې او د پنجشنبې په ورځ د ماسپښین په دوه نیمې بجې اورېدلی سئ
اور دونکو تاسو مشال ریډیو اوري نیوز ویک ویب سټ په یو مقاله کې لیکلي په داسې حال کې چې پر ملال یوسفزی جوړ شو فلم به ملیونونو خلکو ته د تعلیم پیغام ورسوي او د تعلیم لپاره د ملال هڅې ډېرې مضبوطې دي خو اوس هم په پاکستان افغانستان او ځینو نورو هیوادونو کې جنکۍ د خپلو حقونو څخه محرومه پاتې دي په مقاله کې راغلي د تعلیم په لار کې اکثره ملکونه هم خنډونه جوړیږي نو باید چې حکومتونه د مرستندویه ادارو د مرستو اخیستو پر ځای خپل رول په سمه توګه ادا کړي د دې مقالې غټ ټکی انیسا اجمل درته وایي
نیوز ویک ویب پاڼه لیکي د سواد د تعلیم مبارزې پر ملال یوسفزی جوړ شوی دستاویزي فلم داونه په یو سل یو اویا هیوادونو کې خپریږي چې له وجې به په سلګونه میلیونه خلکو ته د ملالې د جنکو تعلیم د اهمیت پیغام رسیږي ملاله د 2012 کال په اکتوبر میاشت کې وسلوالو طالبانو په سر وشتلې و او سخته ژوبل کړې وه مقاله لیکي ملاله چې دا مهال په برتانیا کې ژوند کوي دا یې هسې ډېرې پیاوړې دي خو په پاکستان کې اوس هم د زیاتره جنکو لپاره په حالاتو کې بهتري نه دی راغلی او په شام کې بیا جنکو ته د تعلیم حاصلولو لپاره حالات د پخوا په پرتله نورم سخت شوي دي ویبپاڼه لیکي په نړۍ کې حکومتي مرستندویه ادارې هر کال د تعلیم لپاره شاوخوا دیارلس اربه ډالر ورکوي او چې کله د تعلیم لپاره د کارکوونکو څلور څلوېښتو ډلې ته وکتل شي چې پکې مرستندویه حکومتي ادارې شخصي او دغسې ځینې نورې ادارې شاملې دي نو پر زیاترو د ملالې اغېز ښکاري ځکه چې دغه ادارو د جنکو تعلیم طرف ته بے مثاله پام کړی او په دې برخه کې خپلې بودیجې زیاتې کړې دي خو د مقالې تر مخه اکثره دغه مرستې هغو ځایونو ته نه رسیږي چېرته یې چې تر ټولو زیات ضرورت وي زیاتره تنظیمونو کې یا خو ډېر لږ او یا ډو د دې صلاحیت نه وي چې د افغانستان په څیر په تشدد ځپلو هیوادونو کې کار وکړي چېرته چې جنکې د خپلو حقونو نه محرومه دي او کورنۍ د تعلیم لپاره پر حکومت انحصار کوي خو چې بیا د شام او سومالیا په شان ریاستونه د کورنۍ جګړې پر مهال راوغورځیږي نو وروسته بیا دغه کورنۍ هم بې وسه شي ویبپاڼه لیکي مرستندویه ادارې اکثره په هغو سیمو کې د کار کولو نه ویریږي چېرته چې پر دوی او یا یې پر پروژو د بریدونو خطره وي او یا د دوی موجودګي هم لانجمنه وي ځکه چې د دوی له وجې د هغې بادې پر ضد بریدونه راپارېږي چې دوی یې د مرستو کولو هڅه کوي مقاله لیکي خو له بده مرغه اکثره ریاستونه هم د تعلیم په لار کې خنډ جوړیږي د بیلګې په توګه په ترکی کې شاوخوا 15 لکه د شام ماشومان دي چې پکې 80% ماشومان په سکولونو او د نورو پروژو په ذریعه د زده کړو ترلاسه کولو نه محروم دي
تر روان کال پورې چې د شام د جګړې سلورم کال دی د شام حکومت د تعلیم لپاره د کارکونکو لویو نړیوالو مرستندویه ادارو د رجستریشن نه انکار کړی دی چې له وجې یې مالی مرستې او د زرګونه ماشومانو د تعلیم موقع بندې دي. بلخوا په اردن کې چې د کمی پیداوار شرحه د ترکی په نیمه ده پکې 64% د شام ماشومان سکولونو ته ورځي او 100,000 ماشومان بیا په نورو طریقو سره زده کړې ترلاسه کوي. نیوز ویک ویبپاڼه لیکي په داسې حال کې چې د ملالې یوسفزۍ کیسې نړیوال د تعلیم په برخه کې د ګامونو پورته کولو لپاره هڅولي دي خو حکومتونه لا پکار دي چې دې لار کې موجود خنډونه لرې کړي د مرستندویه ادارو پر ځای په خپل رول غور وکړي نو بیا به الله په هغه ځایونو کې الکانو جنکو ته تعلیم ورکول کېدی شي چېرته چې د افغانستان شام او نایجیریا په شان حالات خراب وي.
نومیالو ښځو د ژوند او لاسته راوړنو په اړه ځانګړې ژوندۍ خپرونه سروې د هرې نهې په ورځ د مازیګر په 3:30 بجې په ژوندۍ بڼه او د خالی په ورځ د ماسپښین په 3:30 بجې له مشال ریډیو واوره زما د مليحه امیرزاده سره.
اوریدونکو په پنجاب کې پر یو مشوم د جنسي تشدد د پیښې تر راڅرګندېدو وروسته د انساني حقونو لپاره کارکوونکي وایي چې دې لړکې د قانون سازي وشي او واړه د مخه چې کوم قوانین موجود دي پر هغوی دې په سختۍ سره عمل وشي. په همدې حال کې د بشري حقونو ځینې فعالان نیوکې کوي چې پولیس پر ماشومانو زیاتی کوونکو هغه خلکو ته څه نه وایي چې سیاسي اثر رسوخ لري. رابع اکرم خان په دې هکله رپورټ جوړ کړی.
د پنجاب صوبې ضلع منډي بهاودین کې یو یو لس کلن ماشوم سره زیاتې او بیا د هغه د وژنې په اړه د پنجاب صوبې اعلی وزیر د تحقیقاتو حکم ورکړی دی او ویلي دي چې د مجرمانو خلاف به مقدمه د ترهګرۍ مخنیوي عدالت کې چلیږي. لس کلن رضا ارشد په 4 اکتوبر زیاتې نه پس وژل شوی و او په 8 اکتوبر یې پلار د صدمې له وجې مړ شوی و. د ماشومانو د حقونو لپاره کارکوونکې ادارې د ساحل یو چارواکي ممتاز حسین ګوهر هم دې لړکی وایي چې ماشومان سره د زیاتې ډېرې پیښې په پنجاب کې مخې ته راځي.
حکومت کې سونو کې چې د سیاسي خلکو لخوا لاس اچول کېږي او هغوی ته چې کله معلومیږي که موږ په دې خلکو لاس واچولو نو زموږ ووټونه خرابېدی شي نو د دې خوا دا کېږي چې یا خو هغه دا کیس نه ګوري او یا دا کیس ختم کړي.
هم دې لړکې د ماشومان د حقونو یو کارپو عمران ټکر وایي چې د نړیوالو معاهدو په رڼا کې ماشومان لپاره په خصوصي توګه قانون سازي نه ده شوې. پکار ده چې د دې معاهدو په رڼا کې دې ماشومان لپاره یو داسې نظام جوړ کړی شي کوم چې ماشومان ته تحفظ ورکوي.
موږ دا وایو چې دلته پکار ده چې یو چال پروټیکشن سیستم وي چې پاره کې نه صرف دا چې هغه ماشوم ته قانوني مرسته ملاویږي بلکې هغه ته نفسیاتي طور باندې هم هغه ته د هغه خاندان ته سهولت ورکړی کیږي او د هغې نه پس د هغه په ژوند کې څونه تبدیلۍ راځي چې هغې ته هم په هغه میکانیزم کې په هغه سیستم کې په مثبت انداز سره کتی شي او په راتلونکي وخت کې که بیا چېرته د ماشوم سره داسې کیږي نو هغه به نه کیږي ځکه قانون موجود وي.
د غیر سرکاري ادارې ساحل په وینا چې په 3 کالو کې ماشومانو سره د جنسي زیاتې په پیښو کې اضافه شوې ده او 13 کال څخه د پاسه 3.5 سره ماشومانو سره د زیاتې کیسونه رپورټ شوي وو.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
اوریدونکو فائنانشل ټایمز ورځپاڼه وایي چې په دې وروستیو کې په کندوز ښار د وسلوالو طالبانو حمله ښایي د دې لامل شي چې امریکا په افغانستان کې خپل یو د پام وړ شمیر سرتیري د یوې اوږدې مودې لپاره وساتي. په لیکنه کې د امریکا په بهرنۍ پالیسۍ یو لړنیو کې هم شوې دي چې تفصیلي هارون بچا درته وایي.
د فائنانشل ټایمز ورځپاڼه لیکنه وایي افغان ځواکونو په افغانستان کې د ډیره امریکایي ځواکونو په مرسته وکولای شول چې کندوز ښار د طالبانو له ولکې خلاص کړي. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو مشر کمانډان جنرال جان کیمبل اوس د امریکا د ولسمشر براک اوباما له ادارې غوښتي چې له هغه هیواده د 9900 امریکایي سرتیرو د ایستلو پلان وځنډوي او پر ځای یې هغلته یو د پام وړ شمیر سرتیري په مستقله توګه پرېږدي. لیکنه وایي چې ولسمشر اوباما تیروتنه وکړي او د وړاندیز ومني نو د افغانستان امن کول به د امریکا لپاره د اوږدې مودې یو سرخوږی جوړ شي. په لیکنه کې د امریکا په سنټ کې د ریپبلیکن ګوند غړي ران پال یو پوښتنه راغسل شوې چې ویلي دي په داسې حال کې چې د امریکا پوځ هم منلی چې په افغانستان کې د القاعده وسلوال د پام وړ شتون نه لري امریکایي سرتیري بیا د څه لپاره هغلته دېره دي. د لیکنې تر مخه اوس وخت راغلی چې د افغانستان دننه د وسلوالو ضد قوتونه یو شي او د خپل وطن دفاع په خپله وکړي. لیکنه کاږي د کندوز ښار د وسلوالو طالبانو لاسو ته ورتلل د امریکا د هغې ناسمې بهرنۍ پالیسۍ یوه پایله ده چې د تېرې نیمې پیړۍ په اوږدو کې یې پر مخ بیولې ده. په لیکنه کې د عراق د موسل پر ښار د اسلامي دولت وسلوالو ډلې د تیر کال د قبضې خبره یاده شوې. حال دا چې امریکا د عراقي ځواکونو پر تربیې او روزنې د امریکایانو د مالیې یوه زیاته اندازه پیسې لګولې دي. د اوباما ادارې دغه راز په سوریا یا شام کې د منځلارو یاغیانو ملاتړ د دې لپاره وکړل چې د شام له حکومتي ځواکونو سره سره د اسلامي دولت وسلواله ډله یا داعش پرې وځپي، خو د لیکنې تر مخه د امریکا دغه پلان هم ناکام شو. پوښتنه راولاړېږي چې هغه هیوادونه چې امریکا ورته د مرستې لاس ورکړی ولې نشي کولی له دغو فرصتونو ګټې پورته کړي. لیکنه د دغه کار لاملونه په ګوته کوي. وایي چې د یو هیواد د خلکو لخوا د امریکایي تګلارې لپاره د ملاتړ نشتوالی، د ادارو ترمنځ نه همغږي او د چارواکو تشې تورې خبرې هغه څه دي چې د امریکا بهرنۍ پالیسي له ناکامۍ سره مخامخ کوي.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو .com کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.